Sona Sertan.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجو شي او سه مزیم تاسو ازادي رادیو ته غواګیاست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه لندن روسه په اوسلو ښار کې افغان سفارت چې چاري تر اوسه د پرزیدل جمهوریت نظام چارواکي سمبالولې اعلان کړی چې خپل فعالیت دروي په بیان کې چې پرون په ناروې کې د افغانستان سفارت خبر کړ راغلی چې د روانې پنځمې پورز به د دې سفارت چاري بندې او د نوی به د ناروې د بارنې چارو وزارت ته وسپارل شي د بیان لمخې ناروې د طالبانو د حکومت هغه پریکړه چې په اروپا سردی او کناډا کې د افغان سفارتونو قنصلګری خدمات به اعتبار بللي یو حقوقي لنجه بللي ویل دي چې د اجرا د طالبانو حکومت د جولای په پای کې اعلان وکړ چې په ډیری اروپایي ودونو کناډا او استرالیا کې د افغان سفارتونو او قنصلګری له خوا صدر شوی اسناد دوی ته به اعتبار دي د طالبانو حکومت بارنه چارو وزارت د پریکړې لات له دې وزارت سره نه همغږي د تعامل نشون او فساد ته بلل دي له دې مخکې د برېټانیا د بارنه چارو وزارت پرون ازادي رډیو ته پیغام کې تایید کړ چې په لندن کې د افغانستان سفارت یې بند کړی دی خو ټینګار کړی چې برېټانیا به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي د ایران یو امنیتی چارواکی په روانو څه باندې شپږ میاشتې کې له دیواده د شاخو 2 میلیون افغان کډوالو د سلول لپاره د تدابیرو خبر ورکوي د ایران د امنیتی ځواکونو می قماندان احمد رضا رادان نن په تلویزیونی مرکه کې ویل چې هغه 2 میلیون افغانان به چې په ایران کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري د 2015 کال د مارچ میاشتې تر پای وېسل شي د ایران د کورونو چارو وزیر سکندر مومنی پرون په مرکه کې د افغان کډوالو ستونزو ته د اشاره په ترڅ کې ویل چې افغانان به فرهنګ خلک دی خو ځته کړی چې ایران دومره ډیر کډوال نشمنل د ملګرو ملتونو د کډوال د لیک کمشنری له خوا د ورکشي ورقم لمخي اوسمال پیران کې شخو سلورنی میلیون افغانان ډیره دي چې ډیره قانوني اسناد نه لري خو د رسنی وایي چې اصلي رقم تر دې لوړ دی تاسو مال چې په ټوله نړۍ کې د خوندوی تعلیمي کال پیل شوی د افغانستان لپاره د امریکا سفارت مرسیل وایي چې متحده ایالات به هیڅ کله د افغان جون او الکان لپاره د انډول تعلیم د برابرول لغښتنی لاس ونه اخلي دان براون په بیان کې چې نن د وګي شپږ شلمه خبر شو ویل د افغانستان په خوندوی کې شپږم د لوړو ټولګیو د ځکون کنجونی او شرسلور ملیون څوکۍ تشیدي کته په افغانستان کې د سر د سیروسي تعلیمي کال د وری عمل په دویمه پیلې خو خغلی براون لا کورونی تر چې ماشومان لزدا کړو به برخ شي خو خوږی اترګند کړی د امریکا سفارت مرسلام درس افغان ماشومان ته د امریکا د تعلیمي او تحصیلي بورسیو د دوام ډاډ ورکړی ویل چې کله یو خو په افغانستان کې د تشو ټولګي او تشو میزور او څوکې سیر خبر دی لبل خو هغه ماشومان چې د امریکا بورسیه ترلاسه کړی دي کولی شي زده کړي وکړي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وایي چې پر خزو د طالبانو لخوا لګیدلې مدیتونه په نړۍ کې به سر دي ترک دا څرګندونه پرون د بشری حقوقو د شورا د 50 غونډې په پیل کې وکړې هغه ځکه کړه چې دا ماهیتونه د افغانستان د پرمختګ د سوکا کولو لوجه لګوخ سره مخ کوي هغه لای ترک د طالبانو ماهیتونه نوړه او لجنسيتي په لاره ځپون کې وبلل ځکه کړه چې افغانستان لنځوا کړو او نور ستون سره مخامخ کوي د طالبانو حکومت په دې روسي کې د امر بالمعروف یو نوی قانون چې پر خزو د نورو ماهیتونو سپارښتنه کوي نافذ کړ دا قانون د خزو د چيري او ټول بدن پټول لازمی او د خزو غاک اورات بولی د پاکستان په پارلمان کې د پخوانی صدر اعظم عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند 15 غړي نن د وګي شلمت د تروریزم ضد محکمې ته حاضر شول د ازادي رادیو د مشال څنګه د راپور لمخه د پارلمان غړي شعیب شاهین د پولیسو له شکایت وروسته پر چارواکو د بریټ وسلوال لريون او غیر قانوني غونډې د تورونو په قضيه کې په محکمه کې راڅرګند شول ولکې چې سلور نور وکیلان هم نن محکمې ته وړاندې کړل شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په ملي شورا کې د تحریک انصاف ګوند غړو د اکشنبې پورس په پلازمېن اسلام آباد کې پراخ لريون وکړ تاریخ حساب د تیر کال په اگست میاشت کې د عمران خان زندانی کې د روسه له سخت زپون کې اقدامات سره مخامخ شو دي عمران پر دې پرده لګیدي تورونه سیاسي بللې ورات کړې دي چې نو وړې وایي سیالانی غوړي چې د لسیسه ډګر لري کړې ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلای شي امیری له نړیوالو غوښتي چې له طالبانو سره د بي قید او شرط اړیکو جوړول څخه دی لاس واخلي د دې راپور جزئیات به په خبرونه لړ کې ووري د خوست زادي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او طالب ځواکونو ترمنځ نښتي
تر نو وخت پورې د زیروانې وې دوه ټلیفون خو بیا هم ولته اوس چې کوم دی حالات خشوي دي.
پکتیا کې پر وړو لوی کارخونو له پانګوالو د پانګې غوښتنه
باندې غریبانه دي. الله پاک دې فابریکې راول شي موږ کې مصروف یو دي خلک غریب شته دي بل دا فابریکې جوړ شي الله پاک وکړي زمينه برابر.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ناروی کې د افغانستان سفارت اعلان کړی چې د روان سپتمبر میاشتې له 12 وروسته خپل فعالیتونه دروي. له دې تور زیوړندې په بریټانیا کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو خبرونه خپاره کړي دي. په ناروی کې میشت افغانان بیا خپل قونسلي چارو تندېخمن او ځینې بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای خیاق تامبولي. نورحال پراپورک
په بریتانیا او د جرمنی په برلین او بون خارونو کې د افغانستان د سفارتونو او قونسلګریو د بندیدو لپاره کړې وروسته تازه په ناروی کې هم د افغانستان سفارت د خپل فعالیتونو د درولو اعلان کړای دی. په اوسلو کې د افغانستان سفارت د دوشنبه په مخام په خپل ایکس پانه لیکلی چې د کوربه هیواد په غوښتنه به روان سپتمبر تر 12مې دغه سفارت وتړي او ټولې منقولې او غیر منقولې شتمنۍ او د سفارت ودانۍ په افغانستان کې د یو مشروع او د خلکو په اراده رامنځته شوی حکومت تر جوړېدو د ناروې د بهرنیو چارو وزارت ته امانت وسپاري. په ناروې کې د افغانستان سفیر یوسف غفورزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو تیره شپه ناوخته یې په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې په خپل 4.5 کلن ماموریت کې د بیلابیلو سیاسي اقتصادي او ډیپلوماتیکو هڅو ترڅنګ په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په ناروې، ایسلند او ډنمارک کې میشتو افغانانو ته قونسلي خدمتونه وړاندې کول چې په ټکو یې له دې وروسته دا چارې هم پای ته رسیږي. په اوسلو کې د افغان سفارت د غیلان په اړه په ناروې کې میشت افغانان بیلابیل نظرونه لري. په اوسلو کې میشت افغانه سیما نوري د نورو افغانانو قونسلي چارو ته اندېښمنه ده.
اکثرا نگرانی های ما که قبلا هم در کشور ناروی و در دولت ناروی منعکس شده بود.
زموک اندخنه چه مخ که ما هم در ناروی حکومت سر شریک کری دادی چه که دایشی در سفارت پترلو در افغان کدوالو بلتستنه دل پیل شی چه دا باید تعلیق شی. بل د کډوالو د پناغښتنې دوسیه باید په بشپړه توګه وڅېړل شي او بعض له زیانګالو پناغښتونکو په ځانګړې توګه له ښځو، قومي او مذهبي لږکیو ملاتړ وشي. دا اندېښنې د هغو ناروی میشتو کډوالو په اړه هم دي چې له کلونو راهیسې په دې هېواد کې د دولت لخوا منلو ته په تمه دي.
په دغه هېواد کې میشته بل افغانه مینه رفیق بیا له طالبانو سره د تعامل پر ځای د سفارت تړل غوره بولي او وایي چې دا اقدام به په قونسلي چارو کې د افغانانو مسؤلیتونه او اسناد د ناروې حکومت ته ورلغاړي کړي.
در این 3 سال هم که سفارت افغانستان در ناروې باز بود
په تیرو دریو کلونو کې چې موږ په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه لرو نو دوی یعنی سفارت چا سره په اړیکه کې وه او چا ته به خپل راپور ورکاوه. د هغه په ځای چې څو ځلې په نړیوالو سټیجونو کې دا سفارت د طالبانو په ګټه کارول کېده هغه چې تړل شوی وای. بل اوس دا کډوالو ته هم ښه شوه ځکه نور به قونسلي چارو کې د ناروې دولت خپل افغانانو ته لازمه اسناد د سفر د اجازو اسناد آبي پاسپورټونه ویشي.
دا دریم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې دوه ورځې مخکې د یکشنبه په ورځ په بریتانیا کې د افغانستان سفارت ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دوی هم د روان سپتمبر تر 28مې خپل بشپړ فعالیت بند او سفارت د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ته وسپاري. تر دې وړاندې د امریکا په واشنگټن کې د افغانستان سفارت تړل شوی و. د راپورونو پر بنسټ تیرونی د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه پریکړه ومنله چې لمخې په برلین او بون کې د افغانستان د سفارت او قونسلګری چارې به اعتبار وګڼل شي. دا اقدامات وروسته له هغې کېږي چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د جولای په وروستیو کې پریکړه وکړه چې په یو شمېر اروپایي هیوادونو، کاناډا او آسترالیا کې د قونسلګریو او سفارتونو لخوا صدر شوي اسناد به اعتباره ګڼل کېږي. د دې پریکړې عمده علتونه د طالبانو د ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت سره نه همغږي، د تعامل نشتوالی او فساد بلل سوی دی. خو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان استازولۍ او د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلګریو ماموریتونو د همغږۍ شورا د اګست په 9مه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت دا اقدامات غندلی و او ویلي و چې په دې اړه د طالبانو د غوښتنه د بشري حقونو، حکومتولۍ او نړیوالو اړیکو په اړه د دوی د سخت دریځ چلند څرګندونه کوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
د افغانستان د خزو انجنونو بشري حقوقو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استاذ رینا میری لا نړیوال بدون غوړ چې له طالبان سره د بي قید او شرط اړیکو جوړولو څخه لاس واخلي. هغه لمیری پرون په خپل اکسپان لیکلي چې د بشري حقوقو د شورا په 50مه غونډه کې په وینا کې پر خپل دي غوښتنې ټینګار کړی دی. په دې ناسه کې چې پرون پیل شو د بشري حقوقو ځینی فعالان نیوکه وکړه چې له بده مرغه ځینې ودونه دي د دې پر ځای چې طالبان د غوی د کړنو له امله وبختي له هغوی سره تعامل کوي. نور حال د سپوږمۍ په راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 50مې غونډې له پیل سره سم په افغانستان کې د ښځو انجنونو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استاذ رینا امیری د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې له طالبانو سره د قید او شرط پرته د اړیکو له عادي کولو ډډه وکړي. رینا امیری پرون دوشنبه د سپتمبر په 9مه د دې غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسیدو وروسته په خپل اکسپان لیکلی چې طالبان باید په خپل چلند کې ژور بدلون راولي. نوموړی د بشري حقوقو د شورا په 50مې غونډه کې د خپلې وینا په یو برخه کې وویل:
د افغانانو بشري حقوقو ته درناوی نه یوازې اخلاقي مکلفیت دی، بلکې په افغانستان کې د یو باثباته اقتصاد، امنیت او د سولې لپاره هم اړین دی. موږ باید طالبانو ته دا روښانه کړو چې د دوی د نړیوالو اړیکو عادي کول یوازې په دې شرط دی چې دوی په بدل کې تغییر وکړي او نړیوالو مکلفیتونو ته غاړه کېږدي.
international obligations د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په 50مې غونډه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت هم خبري شوې. په دې غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی او د نړۍ له هیوادونو یې غوښتي چې له طالبانو حساب واخلي. د روهیوادونو او ګډونوالو په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه چې طالبان یې له پامه غورځوي او د امر بالمعروف د قانون پلي کول چې لامل یې پر ښځو بندیزونه ډیر شوي نیوکه وکړه. په دې غونډه کې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت د بشري حقوقو پخوانی مشر سیما سمر وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل د نړۍ امنیت او سوله لګواخ سره مخ کوي.
په داسې حال کې چې زه د تاسو د هوادونو ملي ګټې در کوم، غواړم تاسو ته ووایم چې د بشري حقوقو د سرغړونو عادي کېدل او په افغانستان کې د دغه ډول وضعیت دوام به تاسو د هوادونو او خلکو په ګډون د نړۍ پر امنیت او سولې اغیز وکړي. مثالونه یې هم ستاسو که تاسو غواړئ چې وی ګوري.
د غونډه کې خزینه فعاله هوریا مصدق هم د ځینو هیوادونو او طالبانو ترمنځ د اړیکو پر عادي کېدو نیوکه وکړه او زیاته کړه:
Contrary, we are seeing some countries are normalizing their relationship.
موږ ګورو چې ځینې هیوادونه د طالبانو له اپارټایډ حکومت سره خپل اړیکې عادي کوي. موږ باید په ټولو ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې بشري حقوقو ته لومړیتوب ورکړو او له افغانستان سره هر ډول مرسته د اساسي بشري حقوقو په درناوي او ساتنې مشروطه کړو.
As we gather here today
دا په داسې حال کې چې تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ایران، ترکیه، پاکستان، روسیه، چین، قزاقستان او ځینو نورو هیوادونو په ګډون یو شمیر هیوادونو د افغانستان په سیاسي پلاویو کې د طالبانو استازي منلي دي. یو شمیر هیوادونو هم منلي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته خپل ډیپلوماټان واستوي. که څه هم د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې د سازمانونو او نړیوالو هیوادونو له لوري د ښځو پر ټولنیز ژوند، سفر، تعلیم او جامو او دغه راز نورو ډیرو مواردو باندې د محدودیتونو لګولو له امله د بشري حقوقو لخوا په پراخه سرغړونې تورن شوی، خو د دوی حکومت تل ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. تر دې وړاندې د ښځو او بشري حقوقو یو شمیر فعالانو ازادي رادیو ته ویلي وو چې له نړیوالې ټولنې او هیوادونو تمه لري چې پر طالبانو فشار راوړي څو پر ښځو لګیدلې بندیزونه لري کړي. ملګرو ملتونو هم ټینګار کړی چې له طالبانو سره د خبرو یوازینی شرط د ښځو حقوقو ته درناوی او د نړیوالو کنوانسیونونو رعایت دی.
ازادي رادیو د خوست ولایت په ازازی میدان ولسوالۍ کې ځینې سیمیزې سرچینې وایي دغه تا د طالب ځواکونو پاکستانی پولیساتو ترمنځ وصلوالې نښتې نن هم دوام درلود. دوی ازادي راډیو ته ویل چې دا نښتې په وقفه ډول رامنځته کیږي چې له امله ډېری خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. خو په خوست کې د طالبانو د حکومت د والیبین وایي چې نښتې تېره ورځ د وخته پای ته رسېدلې، خو په خبرې د دوی ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. نور حال په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت چارواکي ادعا کوي چې د دوی او پاکستانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ رامنځته شوې نښتې د دوشنبه په ورځ ناوخته پای ته رسیدلې، خو د ځاځي میدان ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې نښتې نن سه شنبه هم دوام درلود. د خوست ولایت د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل:
سار تر نو وخت پورې د زیروانې وې دوړو طرفون په خو بیا هم هلته اوس چې کوم دی حالات ښه شوي دي، نو دوړو طرفونو ته جنگ ودرېدلی دی، خو بیا هم د دې تر څنګ خلکو سره ویره زیاته دی. هغه ساحې ټولې د پالوس او سټي وان په نوم کلیم ټول تخلیه شوي دي.
د ځاځي میدان ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی طاهر محمد وایي چې د دغو نښتو له امله ډیری کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او یو شمېر نور بیا په دې ولسوالۍ کې د خوراکي توکو له کمښت سره مخ شوي دي. له سیمې ازادي راډیو ته رسیدلو تصویرونو کې ښکاري چې د یو شمېر خلکو کورونه په درنو وسلو ویشتل شوي او زیان ورته رسېدلی دی. د سیمې ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته په وقفه یي توګه روانه ده، خو په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې دا نښتې د دوشنبه ورځې ناوخته درول شوي او اوس د جګړې په سیمه کې طالب ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي. په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویاند مستغفر ګوربز د سه‌شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
دا خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ اړوند د پاکستان هیواد سره په پرځي کرښه کې فلحال حالات نورمال دي، هیڅ داسې کومه ستونزه نشته. جګړه بیګا مزدیګر او ماښامحل پای ته رسېدلې ده، خو بیا هم زموږ امنیتي
په خوست ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی ویان او سیمه ییزو خلکو د مرکزوب لپاره جزئیات ورنکړل. خو د دوشنبه په ورځ په خوست ولایت ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو یو سرتیری ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې په دې نښتو کې یو طالب وزل سوی او دیارلس نور پاکستانی ځواکونه د هاوان په مرمۍ هدف ګرځول سوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه د پاکستان په پوله د یو قومي مشر په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم وزل سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له څو ورځو راهیسې د پولې پر سر د طالبانو د حکومت لخوا د یوې پوستې د جوړولو له امله د پاکستاني پولیساتو او طالبانو ترمنځ نښتې رامنځته سوي دي. د یادونې ده چې نږدې یوه میاشت وړاندې هم د طالبانو د حکومت او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ په تورخم کې نښتې رامنځته سوي وې. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو ځواکونه د ډیورن کرښې اړوند بوکلین پرمټ سیمه کې د یو امنیتي پوستې د ودې پر چارو بوخت و چې پاکستاني ځواکونو پرې د ذکر دي.
ازادي راډیو ته ورجوینیستي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
دا سمحال چې د غزي له تړنګي څخه د اسرایلو په املو کې د لسکونه قسم د مړینې خبرونه را رسیدلي. د اسرایلو دفاع وزیر وایي چې له حماس سره موقتی اوربان ممکن دی. یولاف ګالنت ویلي دي چې دا به د خپلو کورونو ته د اسرایلي برمته او د ستنولو لپاره یو فرصت برابر کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د غزل ترنګ څخه د بي ځای شویو فلسطینی کډوالو پر یو کم د اسرایلی ځواکونو په هوایي حمله کې د لسګونه کسانو د مرګ ژوبلې خبرونه را رسیدلي. ريټرز خبري اژانس د فلسطینی چارواکو له قوله راپور ورکوي چې د غزې په جنوب کې د بشری زون په امن سیمه کې د اسرایلو په نن سهارنیو حمله کې د فلسطینی کډوالو خیمو اور واخیست او لسګونه کسان ژوندۍ تر خاورو لاندې شول. اسرائیل ویلی دی چې په دې حمله کې د حماس د قومندې هغه مرکز په نخښه کړی دی چې د الموسی امن سیمه ته ننوتی وو. اسرائیل به ځای شوی فلسطینی کډوالو ته ورسله دی چې لخپلومینو وتلو ته اړ شول، ویلی وو چې په دې کمپ کې ځای پر ځای شي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنې تروریستي ډله بولی ویلې دي چې وسلوالې په دې سیمه کې نو روختیا پلان او د کمپ اوسیدونکو وایي چې د حمله د پنځو یا شپږو توغندیو یا بمونو په وسیله شوې ده. د غزې د بیړنیو ملکی خدماتو د ادارې د اټکل لمخې په نننیو حملو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر یې نه دی ښودلی، ځکه د دې ادارې د مسؤلانو په وینا ډیری کسان لا هم د فوټبال د ډګر په اندازه په بمبارۍ کې د رامنځته شوې کندې لاندې پاتې دي. اسرائیلو د مرګ ژوبلې دا شمیرې رد کړې دي. د غزې مطبوعاتي دفتر چې حماسي مشري کوي ویلي دي چې په دې برید کې له 30 ډیر کسان وژل شوي، له 20 ډیر ټپیان او ډیر نور تری تم دي. په عین حال کې د اسرائیلو دفاع وزیر یوف ګالنټ ویلي دي چې له حماس ډلې سره موقتي اوربند اوس هم ممکن دی. د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ګالنټ که څه هم په غزه کې د دایمي اوربند ژمنه چې د حماس غوښتنه ده ونه کړه، خو وی ویل د لږ تر لږه شپږونیو لپاره د داسې اوربند موافقې ته چې د ډیری اسرائیلي یرغملو خوشې کېدل یې یوه برخه وي شرایط چمتو شوي دي. ګالنت چې پرون بهرنیو خبریالانو ته څرګندونې کولې زیاته کړه چې له شپږو اونیو وروسته به اسرائیل بیا په غزه کې د پوځي عملیاتو او د حماس ډلې د له منځه وړلو په ګډون خپلو اهدافو ته د رسېدو حق ولري. د غزې جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې د حماس ډلې وسلوالو پر اسرائیلو برید وکړ. نږدې 1200 کسان ووژل او د 2500 په شاوخوا کې نورې برمته کړل. د اسرائیلو په ځوابي حملو کې چې تر اوسه هم روان دي، د غزې د روغتیا وزارت د څرګندونو په اساس د نن سهارنۍ حمله د تلفاتو په ګډون له 140 ډیر کسان وژل شوي دي.
را پورونه مرکه او اوریدونکو،
د پکتیا اوسیدونکو له پانګوال غوړي چې په لویو او وړو کارخونو او فابریکو دی پانګونه وکړي. دوی وایي د بیکاری کچې د کمولو او نوري نړۍ ته د ځوانانو د مهاجرتونو د مخنیوي په خطر په کار دي چې په واد کې د ویل لپاره دایمي کاري فرصتونه برابر شي. بل لوري شتمن کسان بیا په واد کې د پانګونې په خطر یو شمیر مهمي اسانتیاوي غوړي. نور حال د نجیب الله خیل په ریپورت کې.
خدای پکتیا ولایت په مرکز ګرځیز ښار کې د شنو میوه او ترکاریو د بستبندۍ لپاره د پلاستیکي کارتنونو یا پیټیو د جوړولو فابریکه ده چې یو شخصي کس ورباندې پانګونه کړې ده. په دې فابریکه چې شاوخوا $400,000 پانګونه شوي، شلو تنو ته پکې د کار زمینه برابره شوي او د کرنیزو محصولاتو د بستبندۍ لپاره د بڼوالو او بزګرانو اړتیا هم سرانه سره پوره کړې ده. د دې فابریکې یو تن کارګر چمن ګل مشال راډیو ته وویل:
وانه دي غریبانه دي، الله پاک دې بابا کې راول شي، موږ کې مصروف یو، دې خلک غریب شته دي، د دې فابریکې جوړ شي، الله پاک وکړي زمينه برابر کړي، موږ د غریبين به خلاص شو، الله پاک وکړي، الله پاک حلال روزي راکړي.
په فابریکو کې په کار بوخ کارګر وایي په بازار کې په ټوله کې افغاني توکي لګ دي او د دې ځای تولیداتو ته په کې اړتیا ډیره ده. نو پانګوالو ته پکار دی چې په ډاډه زړه پانګونه وکړي. یو بل تن کارګر برکت الله وویل:
مواد اوس لوګر ته ډیر لیگل کیږي او هغه د خو سیزن خطیر شو، اوس لوګر ته ډیر زیان په خپل پکتیا کې ډیر خرید کیږي. د غجاله موټر د سې د پارک لري، ځنه موټر د ټیلر امرازي خورم زی وړي ډینو امرازي، هغه جله تعداد معلوم نه دی چې څومره جام موټر ته ورغلی، مغا تعداد ورته لیکو پرچی.
که څه هم په ورستوي کلونو کې پانګوالو په افغانستان کې پر صنعت پانګونې ته پام ډیر شوی، خو خلک وایي که په مناسبه بیا بازار ته وړاندې شي دوی به وطني تولیداتو ته لومړیتوب ورکړي. د پکتیا اوسیدونکو بادشاه خیل منګل وایي:
او د موږ او تاسو تجار هم به یو څه تراهم یو څه وادي وادي خلی ګټه د وکی خو په مناسب ډول کېږي، تر څو چې ګټه هم ملت ورسیږي هم د موږ او تاسو تجارانو او د خرڅونکو واخیستونکو ټول تر برخه مند شي.
د تولیدي فابریکو مالکان وایي چې د دوی د خامو موادو ډیره برخه په خپل د هیواد او یو برخه د پاکستان ده، خو یو وړه حصه یې له ایران هم واردېږي. دوی زیاتوي ځینې ستونزې شته که حل شي په دې ځای کې به پانګونې ته لیوالتیا ډیره شي. د یوې فابریکې مالک ذاکر الله زکی وایي:
یو پارک صنعتي وي او بل دا د مالیه په اساس کې چې موږ سره نوې کال ده د مالیاتو په اساس باندې موږ سره شاول کار کې چیرته د مالیه وزارت کا سلګ تخفیف ورکی یاد اسي اسانتیای ورته برابر کی زک اول کال دا اول کال خو یو شرکت غ خپل مصارف مشکل د چ پوره کی مشکلات خو یو بل ونده مشکلات چي دي چې بازار مندنه سکل موله ضعیف ده
د پکتیا اوسدون کی داسه محل لشتمنو په دې ولایت کې پر کارخونو او فابریکو د پانګونې غوښتنه کوي چې په ورستیو کلونو کې د بیکاری او مناسب فرصتونو د نشتون له کبله په ګڼ شمېر کې ځوانانو بهر ته په ګواښمنو او قاچاقي لارو مخه کړې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژورو تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
روزګان کې و 15 کلن ماشوم او وشول وبکې شپږ زره کسان اروزلی. د روزګان په مرکز اترین کوټ کې 15 کلن ماشوم چې د تیرو 15 کلو راهیسې په یو ورزشي کلب کې د استاد په توګه کار کوي وایي چې تر اوسه زرګونه کسان ته روزنه ورکړې ده. دغه ماشوم ته د افغانستان د المپیک لخوا څخه رسمي اسناد هم ورکړ شوی دی. نور حال پر راپور کې.
دا د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د وشو د کلاب په روزون کې 15 کلن ماشوم اسمت الله دی. اسمت الله وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې په ترینکوټ ښار کې د وشو کلاب بخلاص کړی. او تر دا مهاله شاوخوا 6000 کسان روزلی دي. نوموړی وایي خپلې د وشو زده کړې په ګاونډي ولایت کندهار کې د ورور په کلاب کې کړي چې اوس مهال خپله ځان ته کلب لري. اسمت الله وایي د ورزش لپاره هر وخت مناسب دی او خلکو ته پکار دی چې د روغتیا لپاره تل ورزش وکړي.
نوم اسمت الله دی، پلار نوم احمد حنیف دی. دلته ما نه کاله کېږي دلته تمرین کوم. 15 شپږ زره داسې کسان ډېر لا اضافه تللي او راغلي. دلته داسې امکانات نشته چې هغه باندې موږ خپل دغه پوره کړو. ورځنی مشکل پر کوه اوس اقتصادي ستونزې دي. خلاصونه اسنادونه جایزې د سیمو راوړي دي. کابل او د جایزې څخه دوه کار مفتیدایي ذکر کړی دي. او
د وشلو بو دغه ماشوم روزون کی وایي د ژوند لوی ارمانې دادی چې د وشلو بو کې د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي سي. نموړي چې د وشو په لوب کې د بیلابیل ارګانونو څخه تصدیق لیکونه او ستاین لیکونه ترلاسه کړي، له حکومت غوښتنه کوي چې د وشلو بيتګي په دغه ولایت کې کار وکړي.
تالو دی بل شاندا دی، په شاندا کې څلور اسناد اخستي او په تالو کې چې ابتدایي تالو دی یو اسناد مې اخستي دي. څو چې د ملي ټیم ته انتخاب سم نور راستل د سرونې نه راوم جایزه رام دی ولایت ته دی ولایت په ساته نو مدا چې موږ مشره کومه کوي چې درڅو چې موږ بلار نور ولایت ته باځان یو کو او دغه کو او چې موږ حمایت کې
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې دغه کس لخوا ورته د وشو لوبې روزنه ورکول کېږي د نورو استادانو په پرتله د یاد ماشوم لخوا روزنه غوره بولي. ضیاءالحق چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې د اسمت الله بارک لخوا تمرین ورکول کېږي ازادي راډیو ته داسې وویل:
زار ورځ دلته د ورزش لپاره راځم. د ډیر تکړه دي، مقصد دولت پام نه دورته کړي. باید چې د زموږ استاد اسمت الله جان بارک ته دی باید پام او نگاه څخه هغه مقصد روزنه ورته ورکړي چې نورم د پرمخ باندې ولاړ. بالکل روزنه شو، روزنه راته راکړي او تر نورو استادانو موږ په دې کې کم کمی نه دی لیدلی چې هغه موږ دته په روزنه کې مقصد موږ ته کم کمی راته راکړي. مقصد تر نورو استادانو په ورتلا باندې ډیر شد.
او روزګان ولایت کې اوس مهال د وشو دوه خصوصي کلبونه شتون لري چې اوس مهال پکښې کې ګڼ شمیر شاګردان پکښې کې په تمرینونو بوخت دي. یاد لوبغاړي له حکومت د ملاتړ غوښتنه کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل.
15 پاک میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه
خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو. ل اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر سره ل دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
درنو لیدونکو او اوریدونکو تر دې وړاندې چې